Jordan.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار یې د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس پټکو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د پیټر او باربی ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي، طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نه اویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربی چې 15 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان و. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2013 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له څو ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغې استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشر له څوکۍ یا لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 3 کې کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل که په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یوځای کېدو په بدل کې کولی شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنګلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپوهنې سره د 222 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لا یې هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډېره سیمی فاینال ته د رسېدو چانس یې هم کم برېښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویراټ کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو راډیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځی کې مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځی کې طرف ته مینه فریز لار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان رسنه تداوی د پر.
پاکستان وایي ک امریکا هغه کسان چې هلته د تاک په نیت پاکستان کې میش دی ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړی او دا ډیر زورون کې دم د مت ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتی مشکلات هم د پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلی خبر را داده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نور راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې د دغه رسنیو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دي پرانستل شوي. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوي، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان له ازادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې په ورځ تایید کړه چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته یې په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړې. تفصیل له صفي الله سانکسي.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو هرکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درې کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ په تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او زند څخه پیل شي.
فعالیت رسنۍ در افغانستان بس کردن
د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په شپاړسمه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کې ده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو ورسره ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبريالي همونی و چې تر نن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادي او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسې کې دي او مشت افغان پنګوال حمید امان لخوا تاسیس شوې. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوې و. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوې و او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوې. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کیږي وایي چې رسنۍ د خپل مسلکي دندو په ترسره کولو که آزاد دي او چارواکي باید دوی محدود یا ونه غواخي. خو طالبانو په مقرر ډول خبر اعلان او درسنیو کارکونکو کې نیولې دي. افغانستان د بی پولي خبر اعلانو د مرکز د خوا د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادي په لیست کې دی او سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو اتاویایم ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې یو سلو 250 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنې دوه غني رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوی او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنز لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د تورخم لارې بندیدو غنو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستی، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانی او چارواکو لار بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیورنډ پر کرښه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي، چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
راغلی مدری ورځی کې مریضان راځلی تورخم کې، مدری ورځی کې طرف ته مینه پری دلار بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسمه تداوی د پر.
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکرې او ګردو ناروغي لري، او په ننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وایي د ډیرو ستونزو ګاللو او د شپږ نیمو سو ډالرو لور کړې وروسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړې ده، او تیر ورځ چې تورخم ته راغلل نو پاکستانی ځواکونو د شپې لخوا دروازه تړلې وه. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلار نه دی چې په پیسو یې ویزه ترلاسه کړې او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندېدا یې په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلاً تورخم ته راغلی ما مریضان مراوړي دي او یو خوا ته پیښور ته انتقالو، درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغلته ناست دي، څو ورځې کېږي مریضان مراوست یا خوا ته نه شو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي، او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې ایثار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک ایثار شوي دي، مریضان وسره چا د سترګو پریشون نه کړي، چا د ملا کړي، چا د چشي کړي، چا چش کړي، دی خو ته کوم خلک ایثار شي دي، ډېر بې انتهانه مشکل سره مخ شوي دي. قران لاړ شي ته هم طبي ته ماخام راشي پیښور ته، نو ستونزې خو ټول ستونزې دا خو ته ستونزه ده، دی خو ته ستونزه ده.
د محمد رحیم په وینا ایثارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې تللی دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړي چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپلو شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي،
او د حکومت نه مداخله د خپلو سره کینی او خپل مشکلات حل کی، ځکه چې دې کې تجاران تم کې تاوان دي، عوام تم تاوان دي، حکومت تم تاوان دي. که تر څو د لارې خلاص نشي ډېر مشکلات رامنځته شي.
د یادونې ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 20مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله، او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستې جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لار تړلې ده او ولسونی ستونزو سره مخ کړی دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو، د تورخم د لارې د بندېدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورېد. اوس پر ځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتېدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اسحاق ډار د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړې. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي. زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمه شپې ورځې تېروي، که چیرې د بیا میشتېدنې قضیې رد یا په وخت ونه څېړل شي، نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خپاره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنګټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څېړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لېږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې، نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشتي افغاني کډوالي نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
دې ډېر زیات موږ خواشینی کړي او دا ډېره ځورونکې ده. دې موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړی دی، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغسې حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډېره ځورونکې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تګ لاره هم ورته تیاره ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کری دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیر سخت دوی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتلون که سرا مخامخ کری
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې له امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي، خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بیا اسناد بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا تلکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالفه وسله واله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې فعال ده، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول، خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې، خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړ وي. الټرنیټیو د آلمان لپاره ښی اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ اس پی ډی په څه باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي الله ستانګزی.
د جرمني خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته څو د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو دیرشو غړو په انتخاب سر بیره خپل راتلونکی صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې پکې د مسیحي محافظه کاره ګوند سی ډي او مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو دیرشو څوکیو 210 خپلې کړي د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو وار بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري. ځکه ګرانو ملګرو بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کیني. موږ اړتیا لرو چې چټکی سره عمل وکړو څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان په شور او ولولو هرکلی وکړ ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نن شپېته کلن فردریش مرتس چې له 2002 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلینډ کل د واکمنۍ په دوره کې تر ډیره له سیاست لرې پاتې و خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. ټاکنیزو کمپاینونو پر مال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو د پوځ په بیا جوړولو د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې دا کل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاګ کې د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښتو ته ورسېدې. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخ افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړاوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ محافظه کار کین اړخې اس پی ډی ماته خوړلې او یوازې 14% رایې ګټلې. دا تر دوی منړې والی جګړې ورسره د کین اړخې ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. کته هم خي اړخې ګوند ایف دی په اوسنیو ټاکنو کې دویم ځای لري خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. دې ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسیح ډیموکرات ګوند سی ډی یو له محافظه کار کین اړخې اس پی ډی یا د جرمني له زرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکرې څو نه وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپله خبرونه د ورکو شو اجزانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او ځل بیا د افغان ښځو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ابدي سپوږمۍ د راپورټ.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسېدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومې شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منع شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال چې د کزاموزیش
دا څلور کاله کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپلې ټولې هیلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړي دي. تر اوسه نړۍ زموږ غږ نه دی اورېدلی او هیڅ عملي ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمې ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو له دې چې ووایو د ښوونځي دروازې د خلاصې سي یا د هیله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکې او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی کارکونکې ده خو اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو ته وویل
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
رښتیا ده چې بیرابیلو سازمانونو د ښځو د قانون لپاره غږ پورته کړی، خو دا کافي نه دی. ما یو عمر زحمت ویست، درس مې ووایه او په سختۍ سره مې کار پیدا کړ، خو نن بې کاره یم او یوازې دا ګورم چې کله به له دې حالته خلاص شو. رښتیا خبره دا ده، له زوره مو چې ډېر وویل او غږ مو ونه اورېدل شو، نور امید نه لرم.
حال بیخي ناامید شدیم.
مسوده کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعاله ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه چې له خلکو سره په اړیکه کې یم پوهېږم چې له هغه راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې. ډېری نجونې رواني ناروغیو باندې اخته شوې او کورنۍ یې د درملنې وس نه لري. ښځې اوس ناهلي او بېچارې شوې دي. له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان د خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هېڅ حل لاره نه پیدا کوي،
وجود نداره.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي، خو ډېری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي. که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو، دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډېری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی، ما ته نشر کړئ دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والا کې چې کومې مرستې راځي دا پر غریبانو باندې نه ویشل کېږي. وروره، کم سړی چې دغه کلي مشر یا هغه ته بس دوه درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه د دې د د پر نامه چې دلی ته یا اکا دی یا وراره دی یا د اکا زوی دی، هغه نومان بیا ود دغه ته رسېږي. کونډو یتیم ګرده پاته دي، یتیمان خوران دغه صفاته دي، بس یخونه دي، بارانونه دي، ټول روزګار نسته. خوران څه وکړي په دې یخ کې؟ خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بله څوک رینه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نشنه اوریدون که ام نزادی راڈیو او زه لطاش چخلی ماده وقتانه ده وگالا پاکستان چخلی پرسوی تروس پوی لمو سر هیس دول مکاری نده سید تر نلیوالو چارواکو پوری دی مگاقا گوار سوی و سلام پا احترام.
سلام علیکم. شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه شپږ ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی، کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معامله ده. اوس پروت دی خوار، موږ افغانستان کې وو، هغه په کوټې کې د ودې په جیل کې پروت دی. افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي. که خالق دې پاکستان لا هدایت ته نیکۍ ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو د دې سات خبرې ټولګه همدومره و.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوئ.
00 420211 420 1501.
لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برېتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوش کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېتانیا